شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زادران مخته وړي وړاندې اورئ چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسیون دی د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسیون ویلي د 14,500 شکایتونو د څېړلو لپاره زیات وخت اړتیا ده نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو موضوعګانو کې دا اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري چې د خپلوانو چې د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې او په څلوېښتیو کې برخه واخلي د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د نومبر د وژل شویو په فاتحو کې ګډون کړی و تر هر څه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې 400 افغان ځواکونو ته د طرفاتو د اوښتو خبره کوي د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه شوې ده شغلې ځواک زیاته کړه
تیره شپه د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چرخه کانو باندې د استقامت باندې وسلوالو مخالفینو د افغان سرتېرو د یو ملي اردو پر یوه پوسته باندې برید کړی دی او هممهاله انفجار هم رامنځته سوی دی چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې انفجار څه ډول انفجار دی خو په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتېرې میشتې په دې 13 کسه کې په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او 4 نفر ټپیان سوي دي او 4 نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پرې ویل لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی د دې کمیسیون ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
وکن خیلی جد تاسف است که اینی واقع
وقتی که دوی واقعا د خوشنۍ ځای دی چې دا پیښه شوی ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي
مکمل دوسیه این موضوع را تحت تعقیب داره
د بادغیس د ښځو چارې مشرې راهلې نادري پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنځمې په ورځ د قلیناو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تیری شوی دی د میرمن نادري په وینا د نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویلې دی چې د مدرسې په تشناب کې یو کس چې مخ یې پټ و پر دې تیری وکړ چارواکي د دې پېښې په تړاو د 13 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي عبدالعزیز کاملوف چې پرونی د ازبکستان په پلاسمینه تاشکند کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دوی د افغانستان سولې ته هیله مند دي او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتېږي کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي کاملوف بیا کابل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي خو طالبانو د دې سربېره چې له امریکایي پلاوي سره یې لستلې خبرې کړې له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کیږي سمجه غلازه دی راډیووري د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لږ تر لږه دېرش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو ده چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دي. د ترکیه ولسمشر له لومړي برېښنایي موټر څخه چې د ترکیې سختې پرده پورته کړه، پر دې موټرو نږدې درې میلیارد او اووه سوه میلیونه ډالر لګښت شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل د وی دا د ترکیې لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د ترکیې خوب وروسته له شپېتو کلونو رشتیا سو. تمه ده چې دا برېښنایي موټر به راتلونکی میلادي کال تولید سي. او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې څلورویشت پناه غوښتونکي له غرقېدو ژغورلي دي. یوې هسپانوي ژغورونکي بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلورویشت پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسېږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې دوه دېرش پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناک سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي، خو ګڼ کسانې پر لاره مړه کیږي. د خبرونو پای.
فریبا ظاهر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیشن د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دغې ډلې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
دموګم اندېښنه هم دا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیشن په دغه مسئله کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب اندازه زیات کړي.
په بهرنۍ مهمه مسله کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې برخه واخلي. ایران پرون هغه کسان نیولی و چې د نوومبر د مظاهرو د وژل شویو لپاره د څلوېښتۍ مراسم ترسره کول. په خوست کې یو ماشوم چې بصیر نومیږي د یوې ورځې لپاره هلته والی ټاکل شوی و.
وزر پای ماته د نیمې ورځې د تنحال فار راکړلې.
د مکمل راپور به درته خبر کړو. د هماره چې د اورزګان کندهار لوی لار کې خلک له غنو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه په یو ورځ رسیدي هغه په دې ورځ چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسیږي.
بیا هم خراغ لی وقت پا افغانستان که ده غرمی دولس بجی و نه دقیقی دی رازو لمری مطلب تا. پر انتخاباتو ده سار یو شمیر بنسټونه وایی ده شکایتونو کمیسون دی ده طولو شکایتونو ده تیارو ده لپاره یو مشخص وقت و تاکیم. تیفا وایی ده شکایتونو ده حجم لپاره ده تاکنی ده شکایتونو کمیسون پا پینزل سورزو که تیارنی نشی که ولی خلکو تا دی ورسته اینیتا پا گو تکلی. خوزینی مخکخ تاکنی سرکتونو وایی یاد کمیسون دی دقت و شفافیت پا نظر که ونیسی او ده انتخاباتو پروسی ده کرکیچ نده مخنی وای وکری. فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه ستنیک صاحب، سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې د ټاکنیزو شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي چې په 15 ټاکل شویو ورځو کې ټول موجود شکایتونو ته رسیدنه نسی کولای، پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي دغه کمیسون د وخت وټاکي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د او بخې د افغانستان درنو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت ازادي راډیو ته په دی اړه وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین.
دوایی که دشکتون نو تیرل لا نور وقت هم غاری دقیق کمیسون باید لوران دی وقت مشخصه کری چی سوم نور وقت غاری دوی دی ایوانیتا پر داگه کری چی خلق پوشی دقیق کمیسون پر کری موده که کولیشی دشکتونو پای لیلان کری. اغلی سادات وایی د ټاکنیزو شکایتونو کې میسون باید د وخت لزای هم مخنیوي وکړي. له دې سره د ازادي را وبخي د دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې د شکایتونو د اوریدو کې میسون د خپل ظرفیت لا زیات کړي.
د موږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایتو کمیسیونونه په کار دا ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په هغو ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو د شکو تردید سره او داسې د خلکو په عادي ژوندانه بسونه تاثیر کړی ده هغه هم موږ تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب همدغه وضعیت کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له دوی سره 2500 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون دی د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
منګ اول نن ویلو چې زینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوې دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې زنګ راغی د شان یو زن را پیدا کړی او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته انتخاباتو مسئله او باسي. دقیق شکایتونه مستند شکایتونه په وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت یې او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونه دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسیون دې په دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره د شکایتونو پایلې اعلان کړي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون بیا وایي سره له دې چې تر ټولو زیات شکایتونه د دوی له لوري ثبت شوي خو ټول مستند دي.
سره له دې چې د شکایتو حجم د دوی په وینا سي ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقض باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوث اکثریت د دې شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي. په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دریو ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي.
ډېره مننه فیروز عزیزي وه له کابل له موږ سره غږېدله. هغې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ډېرو زیاتو شکایتونو په خاطر په 15 ورځو کې څېړنې نشي بشپړولی. د انتخاباتي پروسو د څار یو شمېر بنسټونو ټینګار کړی چې د شکایتونو کمیسیون دې د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. ازادي راډیو ته هغه غست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام سلا شر 15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجی ساپی لوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سکل چین څخه د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د دغه خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې چین بازارونه افغانانو ته تر ډیره ارزانه تمامېږي، نو ځکه سوداګر نور هیوادونو ته زړه نخه کوي. نوموړي ویل چې په همدې اساس هند او ترکیه په ترتیب سره دریم او دویم قطار کې دي. د خغلی نوید په خبره دغه صادرات دوه برابر زیات شوې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سوداګر زراکړه ورکړه په کال کې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي چې له دغه پیسو څخه 9% کې په صادراتو او پاتې 1.9 نورې په وارداتي توکو لګیږي. په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1,200 افغاني کالي بهر ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کالي په څه باندې 1,400 پروازونو کې آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان محصولات هره ورځ له کابل، کندهار، مزار او هرات څخه په 3 یا 4 پروازونو کې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1,100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. پرون په ایران کې د دغه هیواد اقرب د میاشتې د وروستیو مظاهرو د قربانیانو 40مه وه او د قربانیانو خپلوانو له خلکو غوښتي وو چې په دې مناسبت راغونډ شي، خو راپورونه وایي امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د قربانیانو 40مه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مسلې خبرګون ښودلی. عصمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، پومپیو ویلی دی؟
من نه ستانک زای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي. مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه کې دقیقا په دې شکل لیکلی دی: د ایران خلک حق لري چې د هغو 1,500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنه ای له لوري ووژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالی کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي.
لکه څنګه مو چې وویل پرون هغو ایرانیانو د وژل کېدو څلوېښتي وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې ووژل شول، ټاکل شوي وه ایرانیان د هغوی 40مه ولمانځي. آیا بالاخره په دغو مراسمو کې اشتراک وکړ که څنګه؟
د ایران له مختلفو سیمو را رسیدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډیرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک ندي پرېښي چې د خپلو عزیزانو 40مه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته لاړ شي یا غونډه وکوي، د پولیسو له لورې نیول شوي دي. تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د یوې وژل شوي اعتراض کوونکي پویا بختیاري قبر ته یو شمېر کسان تللي وو چې د هغې 40مه ولمانځي، خو د پولیسو له لوري دا کسان نیول شوي دي. دا پویا بختیاري یوه ډېره مخکښه اعتراض کوونکې وه چې د دې قبر ته د خلکو د راټولېدو له کبله ډېره مهمه وه او ډېرو خلکو د هغې یادونه کړې ده. په تهران کې ځانګړو ځواکونو پر موټر سایکلونو ګزمه کوله او همداراز د ښار په ځینو سیمو کې مول وهونکي یا ماسک لرونکي وسلوال لیدل شوي دي. همداراز د تهران په ډیرو برخو کې انټرنیټ قطع و. انټرنیټ په ایران کې مهم رول لوبوي ځکه چې رسنۍ آزادې نه دي او اعتراض کوونکي د ټولنیزو شبکو له لارې خلک خبروي. د اقرب د میاشتې په وروستیو کې د ایران په څه باندې 100 ښارونو کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې، خو امنیتي ځواکونو وځپلې دا مظاهرې او په سلګونو تنه اعتراض کوونکي ووژل. د روټرز خبري اژانس پر اساس شاوخوا 1,500 تنه وژل شوي دي. د ایران حکومت د وژل شویو شمیر نشي خو منلی ده چې یو شمیر کسان وژل شوي دي، مګر د نړیوالو رسنیو راپورونه هم ردوي چې وایي 1,500 کسان وژل شوي دي.
یو بل پوښتنه کېدای شي ډېره مرتبطه نه وي، د ایران وضعیت تاسو له نږدې څارلی دی، هلته د دغسې مظاهرو په وخت باندې حکومت د دې تر څنګ چې خپل عسکر د مظاهره چانو د مخنیوي لپاره مړ شوي، نور ډلې هم شته که څنګه؟
بلکل، نوری دلی همشته، خصوصاً بسیج یا دوی رضاکار ځواکونه. عموما چې کله په ایران کې مظاهری کیږي او د حکومت له کنټروله وزي، بیا دوی زرګونه بسیجان د پادی جامو کې راباسي او په دې نامه چې ګواکې دا د ایران د حکومت پلویان دي د مظاهرې په شکل راباسي، او دوی چې څه ناڅه وسلې هم لري او ترینینګ هم بیې لیدلی وي، یعنی روزل شوي دي، دوی کولی شي په اسانه هغه نور مظاهره چان وځپي.
ډیره مننه اسمت ساروانو د ایران د ورستې مظاهرو د قربانیانو د څلوېختې د مراسمو په مناسبت لمک سره خبرې وکړلې. هلته خلک نه دی پریښودل شوي چې د فاتح او څلوېختې په مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کندهار او روزګان ته هلته د کندهار او روزګان لوی لارې د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د خرابوالي له امله خلک په ځانګړي ډول ناروغان له ستونزو سره مخ دي او ډېرې ورځې په لارو کې پاتې کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي اوس هم مسافرو ته په یوه ویرونکي او له کړاوه ډک سفر بدله شوې. د ازادي راډیو خبريال صادق رشتيني له کندهار یو راپور را لګل.
له کندهار روزګان ته غزيدلې عمومي لارې طالبانو لتیرو درو کول نه رئیسې د مسافر او دولتي مسولینو د تګ راتګ پر مختړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتر په اندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي. خود اساسي جوړول په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هرځل پیلې دوه ورسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وای د لارې ډیره برخه خرابه پیچلې او د ځن لامل ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځې کې چې زه روپی غواړی تاسو هغه بار شلو زر ته ورسیږي. د زور روپو د وا غواړی هغه بار شلو زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دی چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړم موټر نه سه یو داس به کوبل وای داس به کو لاري ته ځان نه نسی.
داروخان داسې تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره وز ډیر خراب ده. ډیر کرپ کرپ دی پکښه ډیر خراب ده. لارې ورجې دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي ډیر جمبر بند چمرزان دي تکلیف ورکي خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند باش د غال پر دري.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو ترځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راهیسي د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نامنی بولي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل سوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسنل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه یې غجته نه رسېدلې. هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و په هغې کې هغه حفظ مراقبت هغه جونه سه تخریب سوي و هغه باندې کار کوو. انشاءالله سی موږ خپل وسایط ته ورسېږو. تعداد وسایط به هلته ډېر سي. کار ته به تر دغه نور هم سرعت ورکړو. یوازینی مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اته میاشتې د پروژې کار درېدلی و نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده. هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک موږ سره همکار دي. انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص بیکو.
د کندهار روزګان لوی لاره نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل سوي بلکې د پولیسو له لوري له مسافرو سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر یې له ډېرې سختې اړتیا پرته سفر کولو ته زړه نه شکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
ویسا ورځپاڼې لیکلي پرون د مرغومې شپږمه وه. څلوېښت کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل. پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوڅه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دا چې څلوېښت کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي. مانا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نو یوازې سی نه دي زده کړي بلکې ډېر سی له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې توی کړو. سرخط ورځپاڼې لیکلي جګړه څلوېښت کله نه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغومې شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او 10 کاله همدلته پاتې شول او دغلته یې جګړې، وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډیرې افغانانی معلول او د هیواد پریخودو تاړ کړل. د سرمقالی لیکوال لیکي سره لدې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلې او لا نه دي توانېدلې چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالی لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کال وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي. د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور کله تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم د هیوادوالو د مرګونو او د وطن د ویجاړي خو د پردیو مزدوري ته دوام ورکړو لرې نه ده چې څلوېښت کاله به نور هم همداسې په اور کې سوځو، همداسې به له پښو غورځېدلې یو، همداسې به پردیو ته اړ یو او همداسې به د نړۍ له کاروانه وروسته پاتې یو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د کابل زهرجنې هوا د مخنیوي لپاره ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي افغان چارواکو تر سبا یک شنبه پورې د کابل ښارګوټو او سوداګریزو مرکزونو خاوندانو ته د حمامونو، بټیو، اپارتمانونو او هغو مرکزونو چې د سونګ پر خرابو توکو یې د کابل هوا ککړه کړي خبرداری ورکړی چې باید د چاپیریال ساتنې لارښود عملي کړي، کنه جریمه او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. په سرمقاله کې راغلي دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني پارک کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي او نور هغه څه د زغملو نه دي چې هوا ککړه وي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مو ولوستې. په یو برخه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې معلوماتو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن په لومړي ساعت کې د هوا ککړتیا په تیره بیا د کابل د هوا د ککړتیا په زیاتېدو باندې بحث کوي. لطفا وایورې د افغانستان پوخ په دوو بجو پیلېږي. افغان دیارلس کلن ماشوم بصیر چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول په خوست کې والیتوب کړی وایي په ځان باوري شوی چې دا کار کولی شي. بصیر دا چارې مفتي نه دي سنبال کړي او د نیمې ورځې کار په بدل کې 2000 افغانۍ تنخواه هم اخیستې ده. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی.
2000 روپۍ ما ته د نیمې ورځې د تنخواه لپاره راکړلې.
نو د بصیر والیتوب نیمه ورځ هم مفت نه و. د خوست روزنتون د 10 کلن بې سرپرسته ماشوم تیر اونۍ د سې شنبې په ورځ د خوست والي حلیم فدایي لخوا د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د ولایت په چوکۍ کېنول شو چې بیا د خبر رسنیز او په ټولنیزو رسنیو کې ښه ګرم شو. خو پوښتنه دا ده چې بصیر په دې نیمه ورځ کې څه وکړه؟
دی والی سے پوچوکی باندھے کے نا سم دینی ماں اور رازی لی پارا کہ حل تا دی وزارت ہا دی معائنہ رات لل لی پارا زا حل تا پوچوکی باندھے کے نا سلام مونگا دا دی روزن تون پارا چکم اسکن زی مونگ در لدلی حاغا مور سر شریکی کرلے ولیتی چاری پر مخبوط والی
د خوس د نیمی ورز سمبولیک ما شوم والی بسیر وائی دی اوس پا دی باوری شوی چی د والی توب چاری مخته وړلې شي.
دومره خو زه په خپل ځان او په خپل ما د روزنتون په شاګردانو باندې دومره باور لرم چې هغه کچیرته هر رقم ترودبوي یا دیوالیتوبي هغه دوی پر مخ بولای شي.
د بصیر پلار په پکتیا کې په یو چاودنه کې وشل شوی خو کور لري، مور لري او پښتنه کوي.
پلار می په پکتیا کې په یو چودنه کې لیلا سوار کړو. هلته زه ډیر وړو کوم چې پلار می لیلا سوار کړو او مور لرم ورور هم لرم چې هغه کور کې اوسېږي چې مونږ یې دوه تورځي.
بصیر وای د خوست والی د کار سټایل او شاوسه ورکړې ده. خوست والی حلیم فدایی په دې اړه چې لدی کار څخه هدف څو ازادي رادیو ته وویل.
زموږ ټول هڅه دي د دې دغه پروګرام نه او هدف موداو چې ترڅو ځوانان، تنکي ماشومان وهڅو چې هغه د خپل ځان لپاره واضح هدف او لیدلوري وټاکي او مایوس نشي.
مخکې تر دې یوازې د ماشومانو په ورځ ورته سمبولیک کارونه ترسره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ماشوم له ورځې یا بل کوم ځانګړي مناسبت پرته دا کار کیږي، او ښایي له همدې امله ډیر پام هم ور واوخت. خو بصیر او د بصیر په شان په زرګونه نور بې سرپرسته افغان ماشومان د دې ترڅنګ چې دا شان کړنې د دوی د غږ پورته کولو په برخه کې یو ښه اقدام ګڼي، له حکومت غواړي چې د دوی د ژوند وضعیت ته جدي پام واړوي او ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسان دي زینو اوریدونکو یې سمسونه درته وایم. عتیق د زابل لیکلی، له حکومت طالبانو سیاسيونو غواړم چې د سولې لپاره غړي هتي وکړي. حمیده نظری لیکلی، حکومت د سولې لپاره هر راس قرباني ورکړي او هم ورته تیار دي، خو طالبان بیا برعکس د جنگ دوام ته باندې او د سولې نکولو ته پلمې لټوي. د هلمند لنادلی ولسوالی خان محمد اسلامیار لیکلی چې طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دی اوربند وکړي. ملا ناظم د بدخشان له جرم ولسوالی لیکلی، د انتخاباتو کمیسیون مشري غواړو ټول کارونه دی له تقلب لري وکړي، کنه بیا به خلکو ته جواب وایي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس اته سوا تلس لاري موږ ته لنډ لیکلي سمسونه په واضح توګه باندې ولیکئ او راوایستوئ څو درته خبرو کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. مایکروفون فریبا ظاهر تاسو په روسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند چراکی وای د دی ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري په یو برید کې وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ورته تیر شپه وسلوالو طالبانو په سنگین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. نو موړی وای په دې پوسته کې اتلس سرتیري ول، خو څلور سرتیري له پیښې روغ وتل دي. ځواک زیاته کړې چې په متقابل ډزو کې طالبانو ته حمل جوړ لوشت، خو دقیق شمیرې معلوم نه دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې پر یوې لسکلنې نجلۍ جنسیتي رای وکړ. د بادغیس د ښځو چارو مشرې راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنځمې پر ورځ د قلاینو په ښار کې په یوې دینی مدرسې کې جنسي تیری شوی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هله څرګنده کړ چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرون یې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یوې خبری کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د تلاشۍ پر یوې پوستې په چاودنه کې نن شاوخوا شل تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو افسر ابراهیم محمد ویلي دا یوه ویجاړوونکې چاودنه وه. زه د څه باندې شلو ملکي وګړو وژنه تاییدولی سم. ډېری نور کسان هلته ټپیان شوي دي، خو شمېره یې شایي لوړه وي. د موګادیشو ښاروال عمر محمود بیا د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د شاوخوا نوي ملکیانو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده چې ډېری یې زده کوونکي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د ترکیې ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیې سختې پرده پورته کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومنئ. زه اکرام الله اکرامی موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې سوار لس زره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د نشئی موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو تاسو ته پام راوړو چې مسکا هوتا کې وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې څه د پاسه سل ټنه نشئی مواد ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې د ځنګل قطعي پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته د غزنی ولایت په د یک ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یو ذخیره باندې د عملیاتو په نتیجه کې یو سلو شل ټنه چرس تر نیولو وروسته وسوځول. په دې عملیاتو کې د نشئی موادو و کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په بدخشان ولایت کې څه د پاسه زر کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د بدخشان امنیه قمندان اسدالله محمدی ازادي راډیو ته ویل له نشه مواد سره د مبارزې پولیسو په ارګو ولسوالۍ کې زر لیټره تیزاب او 3.5 کیلوګرامه جامد کیمیاوي مواد ونیول شي دی ولسوالۍ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور د موټر چلونکي په ګډون دوه تنه هم نیول شوي دي. د پکتیا ولایت پولیسو لسکونه کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د پکتیا ولایت امنیه قمندان جانباز رسنۍ ته ویل چې د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه په میرزکه ولسوالۍ کې 800 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیه قمانداني ویاند الاداد فدایي د جدید میاشتې پر څلورمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د دې ولایت په مرکز کې 80 کیلوګرامه چارس، 50 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول چې پر یو موټر سایکل باندې د زرنج ښار ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په زرنج ښار کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیول شوی دی.
د موږ ازادي راډیو نو ورځ درنو دوستانو مسکا هوتک وچی د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیخي را اورولې. روانه خبرونه کې اوري چې په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل.
ټول جوړي مجموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي.
د شریفی په نوم یو مېرمن در پیژنو چې په خای نه شکوله.
مینال خوش از مینا کارم کړم میتونم. لیوفم دیوختم میتونم.
دا چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشه یي مواد استعمالول څه زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه لرو.
کوم کسان چې څو نو مواد نه استفاده کوي، نظر کوم کسان ته چې یو نو مواد استفاده کوي د دې تدوی لک مغلق او مشکلات لري.
د سپین باز په نوم یو متاد وای چې اوس هیڅ څوک د سړی پستر ګورته نه ګوري.
کته سم سره یار څونه منه راستا سره ودا پتا اعتبار څوک نه کوي.
او دا پروگرام په پای کې ډراما هم لرو لمک سره پات شي.
بشره زوی چې ګراته ویل
تاسو دې تما ته کوز درا کوي.
هو
نو تاسو خو بس ما سره و مشوره کوله.
اوس هم راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. په تیرو لسو میاشتو کې 14,000 لیټره هغه کیمیاوي مواد نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د هرات امنیه قمندانۍ ازادي راډیو ته وویل قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د خوراکي او ساختماني موادو په پلمه په لاریو موټرو کې له ایران څخه راوړي او بیا یې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز، فراه او هلمند ولایتونو ته واستوي. په ولسی جرګه کې د هرات استازي وایي قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي موادو د جوړولو لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي او بیا په افغانستان کې جوړ شوي نشه یي مواد اروپایي هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترناک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې افغان ځواکونو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې د کلوریک اسید په نوم 8,430 لیټره کیمیاوي مواد نیولي چې په یو لاري موټر کې بار شوي او له ایران څخه د هرات له لارې فراه ولایت ته قاچاق کیدل. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواحد ازیدیار ازادي راډیو ته وویل ډیری کیمیاوي مواد او تیزاب له تجارتي لارو څخه هرات ته راځي او بیا له دې ځایه په فراه او هلمند ولایتونو کې د نشي موادو د جوړولو کارخانو ته وړل کیږي.
ټول جوړي مشموعي مقدار مواد مو ګرځیم 14,000.
موږ سکل په مجموع کې 14,540 لیټره کیمیاوي مواد نیولې دي. په دې موادو کې پریکرسرونه او جامد او مایع کیمیاوي مواد شامل دي. وروستۍ ځل مو د هرات ولایت په گذری ولسوالۍ کې 8,430 لیټره هایډروکلوریک اسید ونیول. قاچاقونکو غوښتل چې دا مواد د بیټریو د تیزابو په نوم فراه ته انتقال کړي او فراه ولایت خو تاسو ته معلوم دی چې هلته د نشه یي موادو کارخانې فعال دي او هلته له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. تیزاب او پریکرسرونه ډیر ځله له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیږي.
پر اوسه کال د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په مجموع کې 9,904 لیټره کیمیاوي مواد هغه مهال ونیول چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیدل. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال په لومړی شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې 140,310 لیټر تیزاب او کیمیاوي مواد نیولې دي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو وایي هغه هیوادونه چې د نشه یي موادو د تولید په خاطر کیمیاوي مواد افغانستان ته راوړي په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
به خاطر هممرز بودن با دو کشور همسایه
څرنګه چې هرات ولایت د دوو هیوادونو سره ګډه پوله لري نو له همدې عمله په دې ولایت کې د تورغونډۍ او اسلام کلا پر پوله د نشئی موادو په تیره بیا کیمیاوي موادو قاچاق ډېر دی. د غډول د نشئی موادو د تولید په برخه کې هم افغانستان ته له سیاسي او اجتماعي پلوه زیان اوښتی دی، ځکه هغه هیوادونه چې افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د افغانستان له نشئی موادو څخه ډېره ګټه ترلاسه کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان مشر د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو قاچاق د نشئی موادو تولید او ډیروالي ته زمینه برابره کړې ده. دوی د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې افغانستان ته د دغه ډول نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د نیول شویو کیمیاوي موادو په اړه راپور را اوروه. اوس د شریفی په نوم یوه میرمن در پیژنو چې په خواهی نشه کوله. 15 کلن شریفی شپک کالا تاریاک خوړلی دی. دا وایي چې د ډیرو غمونو او کورنیو جنجالونو لامله یې نشو ته مخه کړه. د شریفی مالجه ډاکټره فوزیه چې د شریفی کور ته ورغلی او هغه یې درملنې ته هڅولی وایي چې شریفی د نشې کولو پر مهال له کړاوونو ډک ژوند درلود، خو اوس چې روغه شوي عادي ژوند ته راګرځېدلی، بلستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچیانو ته روزي ګټي. د شریفی لور هم د خپلې مور په رغېدلو خوشحاله ده. وایي چې اوس یې مور د کورسونو لګښت ورکوي او مینه هم ورسره کوي. په دې اړه د محمد ایاز ترنک راپور واورئ.
دا د کابل ښار په شور بازار سیمه کې یو وړوکی کور دی. د دې کور په یوه وړه کوټه کې 15 کلنه شریفه له خپلو 2 ماشومانو سره اوسیږي. شریفه چې شپږ کاله یې تاریخ خوړلی وایي چې د نشې پر مهال به شپه او ورځ پرته وه او هیڅ کار ته یې لاسونه نه وروړل.
زموږ یوه ګاونډۍ ښځه معتاده وه. هغې چې کله زما اندېښنې ولیدې راته یې وویل چې لږ تاریاک وخوره، غمونه به دې لرې شي. تاریاک چې به مې وخوړل ډوبه به پرته ومه، سترګې به مې نه خلاصېدې. ډېره یې ډنګره کړې ومه، وینه یې راکې وچه کړې وه، پوستکی مې بیخي وچ او تک دور ګرځېدلی و. شپه او ورځ به په دې اندېښنه کې ومه چې خدایه زه به څه کوم.
شریفی له دریو میاشتو راهیسی نشه پرې ایښي او اوس ټول ورځ د وړې حویلې پر غولي باندې په مزدوري بړستنی ګنډي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي.
اوس چې جوړه شوې یمه خوشحاله یمه، بړستنی ګنډلی شمه، د خپلوانو کره تګ راتګ کوم، د میاشتې 30-40 بړستنی ګنډمه. په دې پیسو خپلو اولادونو ته کتابونه او قلمونه اخلم، میړه مې ریړې چلوي، د کور مصرف زه په خپله پوره کوم. اوس خپل کور او اولادونه پاک ساتم. اوس چې کله هغه پخوانی ژوند را یاد کړم نو پر بدن باندې مې لړزه راشي. تل دعا کوم چې خدایا نور مې له نشې څخه وساتي.
خدایا ما را از کار بعد دیگر د سردار کو کو ما د کار دیگر آغشته نشي.
دا چې شریفه چا او څنګه درملنې ته وهڅوله په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نادولتي مرکز اجتماعي کارکونکي فوزیه وردګ وایي چې د شریفي کور ته ورغلي او تر ډیرو زاروی او نصیحتونو وروسته یې درملنې ته هڅولې ده.
موږ چې کله دې ته ورغلو شریفه جانې ته د دې وضعیت ډېر خراب و. د کور البته هغه افضل صحیح په حساب کې ډېره خرابه افضل صحیح وه، یعنی اولادو ته نه شوای رسېدلی، خپله به ډوبه پرته وه. ورو ورو موږ کار ورسره وکړو، دې ته مو تشویق کړه چې دا باید تداوي شي. دا ښځه راځي تداوي ته شوه، بیا موږ دا په تداوي کې ونیوله. دا چې کله تداوي شوه نو هغه ژوند دې تر اوس ژونده پورې مځکه او آسمان فرق کوي. اوس خپله دا بړستنی ګنډي، دا خپله سپورټ کننده ده، د خپل فامیل د خپل بچیو چې راټول دی په دې باندې نورمال انسان شوی دا په خپل ځان باندې اکتفا کولای شي.
اتلس کلنه نازیله د شریفی مشره لور او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس په پاکو جامو کې خوندې ته ځي. دا وایي چې کله یې مور نشه کوله نو دی به د خپلو وو ورونو او خندو خدمت کاوه. خو اوس چې مور روغ سوي په ډاډه زړه خپل درسونه وایي.
وقتی که مادر ما مریض بود زندگی ما هیچ خوب نبود.
کله چې می مور معتاده و جوان مو ډیر خراب و. مونږ به وهلو لمونږ سره یې هیڅ مینه نه کوله. کله چې به ښوونځي ته ولاړم ټول فکر به مې په کور کې و. درسونه راڅخه پاتې ول. څو ځله ناکامه شوم خو اوس چې می مور جوړه شوې مونږ ډیر نازوي. شپه او ورځ کار کوي. اوس له خپلوانو سره ښې اړیکې لري. اوس چې زه مکتب ته ځم د کور په اړه مې زړه ډاډه وي او په ټولګي کې هم په لوړه درجه کې یم.
کامیاب شئ ما دقل یک درجه را بگیریم د مکتب.
دا د کابل ښار هغه بازار دی چې زاړه شیان او بړستنې پکې خرڅېږي. شریفه هر میاشت د دې ځای دکاندارانو ته د پیسو په بدل کې بړستنې ورګنډي. د غلام ربانی په نوم یو بوډا دکاندار چې د شریفې په لاسونو ګنډل سوې بړستنې پر له اړوي وایي چې د شریفې له کار څخه خوښ دی.
موږ دې ښځې ته بړستنې ورکوو. وړه بړستن په څلوېښت او لویه بړستنه په 2500 افغانۍ راګنډي. د میاشتې 30 څلوېښت او 50 دانې بړستنې راته ګنډي. که دوی د میاشتې 100 دانې بړستنې وګنډي نو ښایي 25000 افغانۍ وګټي او که تر دې لږ بړستنې وګنډي نو ښایي له 2000 څخه نیولې بیا تر 50000 افغانۍ پورې ګټه ولري. موږ یې له کاره راضي یو. دا زحمت باسي او ښې بړستنې راته ګنډي.
شریفی ته ورته ډیرې داسې ښځې شته چې د کورنیو او نورو ستونزو له امله نشي کوي او کورنۍ نظام یې ګډوډ سوی دی. رواني ډاکټران وایي که معتادې ښځې د نشې پرېښودلو ټینګه اراده ولري او په کارونو بوختې شي نو له یوې خوا به له نشو څخه خلاصې شي او له بلې خوا به په سمه توګه خپل اولادونه وروزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ترنو اوریدونکو تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل کېدلی شي. اوس پر یو وخت باندې د سو نشئی موادو د استعمال موضوع څېړو. تیبي ډاکټران وایي هغه کسان چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي د هغوی درملنه تر هغو معتادینو ډیره پیچلې ده چې یوازې یو ډول نشئی مواد کاروي. دا چې معتادین ولې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد کاروي، پر یو وخت باندې د څو ډوله نشئی موادو کارول کوم زیانونه لري او دا کار کوم معتادین کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې پر یو وخت باندې څو ډوله نشئی مواد څه زیانونه لري.
کوم کسان چې د څو قسم مواد نه په یو وخت کې استفاده کوي، نظر هغه کسان ته چې یو نوع مواد استفاده کوي د هغې زیانونه نورم زیاتېږي، لکه د اقتصادي لحاظ، که د صحي لحاظ، که د اجتماعي لحاظ، که د رواني لحاظ. هر خوا نه د وګړو ارزیابي کو او د دې زیانونه نه یوازې د معتاد شخص ته رسیږي بلکې د هغې فامیل ته، د اجتماع ته او بیا ټولنه ته ډېر زیانونه رسیږي.
اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو معتاد کس بل نشئی موادو ته مخه کوي؟
کله چې یو کس یو نو مواد استفاده کوي ورورو دغې په وجود کې تحمل را پیدا کیږي، په دې مانا چې دا نشي کولی چې اولنۍ نشه یا اولنۍ کوم لذت او کیفیت چې مخکې احساس کوو د استفادې نه، اوس هغه نشه هغه لذت دغې په وجود کې نشته. ورورو دا مواد زیاتی بلاخره دې حته رسیږي چې ډېر اعظمي دوز د یو مواد اخلي خو بیا هم کیف او نشه ورته نه پیدا کیږي، نو هغه مجبورا زی یو بل مواد د سره اضافه کی د دې لپاره چې بل لذت او کیفیت را پیدا کی.
په نشه یي موادو کې کوم نشه هغه ډیر معتادین یا روغت کسان تحریکی نورو نشه یي مواد نه چې دینه دوی استفاده وکي؟
ټول نشه یي مواد، یعنی مختلف نشه یي مواد شته، مختلف انواع، خو خصوصا اوپیوید کورنۍ لکه هیروین، یعنی دا ډیر مساعد کوونکی دی لپاره چې شخص لاشي د نور مواد یو ځای د سره استفاده وکړي.
او شیشه او د نورو
اکثر د هیروین کسان د دې لپاره چې د هیروین نشه نورو مرچت کې اکثر د شیشه او د کریستال نه استفاده کوي.
هغه کسان چې سو نشه یي مواد نه دوی استفاده کوي دوی وغوړي چې ځان تداوی وکړي. د دوی تداوی څنګه کیږي؟
طبعا لک تفاوت خوشته ولې تداوی ټول یو شکل سره روان دي. خدای مریضان سره یعنی کوم کسان چې سونه او مواد نه استفاده کوي لک نورو تخنیکی کسان کوم مراکز کې زموږ کار کوي باید دوی سره ډیر کار وکړي ډیر زحمت وباسي او هغه 15 سالوي تر نوې ورځې پورې چې کوم زموږ د معیار د تداوی د په مراکز او ماینس کې دوی هم باید ورځې تیری کړي. خو نظر کوم کسان ته چې یو نه ماده استفاده کوي د دوی تداوی لک مغلق او مشکلات لري خو بیا هم د تداوی امکانات ورته شته.
دغه کسان چې سو مواد استفاده کوي تاسو تداوی په برخه کې کوم مستون سره تاسو ورسره مخامخ یاست؟
استون زیو مشکلات دوی سره ډیر زیات دي. خو زمونږ یو طریقې کار دا ده چې مخکې دینه چې مریض بستر ته راشي او مخدره مواد مکمل پریدي مونږ دوی سره یو پروګرامونه تشویقي او جلسات لرو هغه یې هڅو چې تر سو در مواد تو استفاده له کم کی چکله ورځ پر ورځ مثلا یو هفته دو هفته درې هفته حتی یو میاشت پورې مون کوشش دا کو چې د سو مخدره مواد نه د یو نه مخدره مواد ترې شیم او بیا هغه یو مواد هغه هم لک کمی کی بیا هغه ورسته بستر ته راوونه. دغه حالت کې مونږ لږ ستونزې سره مخامخ یو نظر هغه کسان ته چې مستقیما راشي بستر شي
نه کچیر دوی تداوی هم شي نو پس ته دا وینې دوی څومره مشکلات سره دوی مخامخ کیږي. د سویل کیږي چې دغه کسان چې سو مواد نه دوی استفاده کوي پس ته دا وینې هم دوی بیرته مخدره توکو ته مخ کوي. دوی علت څه کوي؟
کوم کسان چې د سو نه مخدره توکو نه استفاده کوي ریلاپس ریټ یا د بیرته معتاد کېدل چانس نظر هغه کسان ته چې یو نه مواد استفاده کوي زیات دی به شکه. ولی مختلف فاکتورونه مختلف مسائل په دې کې نور مشته چې دوی بیرته استفاده ته
او په کوم عمر کې د سونی شایي مواد مصرف ساغیز لري؟
تحقیق دا وایي چې احتیاط په ریپروډکټیو ایج یعنی د 15 کالونو والا تر 15 سالو نه سالو کالو کې د عمر کې ډیر زیات دی. خو بیا هم تحقیق دا وایي چې تیت عمر یعنی په ماشومانو کې او همدا رقم په کاهلانو کې د احتیاط ثانوي خطرات صحت لنګانه نور مشکلات لنګانه په دې عمر کې زیات تر ده ځکه چې دوی کې اصلي معافیت ضعیف دی نو احتیاط نور معافیت ضعیف دی مسایدی نور امراض لپاره.
پر یو وخت باندې د څو ډول نشئی موادو د استعمال په اړه مو له ډاکټر عبدالقدوس سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو. آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې او د غشان په ټوله سیمه کې په منځنۍ صفه 12.90 رانه اوریدل شي. اوس د خاطرې ورده د کندهار اوسیدونکو سپین باز لومړی د 400 نشه پیل کړو بیا تر هیروینو پورې ورسید. د اوس لکور ډیر لري د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسیږي. سپین باز وایي چې خزو ماشومان ورونو تور پریخي او د لدی عمل لکور ورک دی چې د نشئی موادو رانیولو لپاره پیسې پیدا کړي. دا چې سپین باز څنګه په نشو وخت شو لدی عمل لکوم ستونزو سره مخ شو په دې زموږ له همکار شریف الله شرافت سره د زړه خواله کړی دی.
سبالادا اصلی لا بیزای ناسی او پاس سبالادا بیدره کی او بیدا بیا سبالادا غرکم دوی وای ودو د سوال م شخص کو د شیر سبالادا یو یو دود نو د سپک سپک دم و هیا بالا سیم الیان سودان و سبالادا غ روین و خمن دی واسل روین یو پردر و خمن واس کو دانت بادان سره پختا سود بار بار د غسل پستا کی مرده کومندان سره ور سره و بالا دغه و اندوال چې و عملی و په ارغنداب کې ابدا دغه سره یو دم وهي 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 ابدا به مخر سی ور وزړېدو دغه دی وسمان جام دا دی ابدا به درک پوس ژوند خو نه بدل دغه تاریخ دی نو څوک اعتبار درکې نه څوک ورور شي تر خبر سي نه کوړه څوک اعتبار درکې نه ضروري اعتبار درکې وای دا مده دی ورور کته سم سره یار څونه منه راستا سره ابدا پتا اعتبار څوک نه کوي ابدا خو یو ستړي ژوند دی اوس اول شم مدینم دغه سم ژوند چې ورور ورونه او پلار او مور دغه سم نازوده ما چې بلا ورور جان چې ما ویل غیر سره کو د ورور پیسې ارسه ورور کا خراب شو وزدار کم بلا وز لمه دې پستر غره ته ګوري بلا کې ډوډې وخت راکړه دغه مور ځواني بود او شپه راکړه دغه ځواني بود نو بلا خدای غره کم ډیر ستړي ودا کاندو سره په ژوند په یوه یا په زندګی په یوه یا په خو په یوه ونزار زار خورونه بلا د زار سړي خورونه څنګه انجام که خوب کوم ولا که مسرت وسای بلا یو مرض یا غز مش په بدن کې د سر درد د پښو درد د ملا درد ورور جان چې یو ای بیا غز مش په بدن نه وخته دی بلا نو بدن هم ستړي دی چې سړي ونه کین بلا په عذاب بیا طاقت ژوند خونه ورکی دنیا خونه ورکی نه بلا په شنه په یوه جن ورور په ژوند په یوه
درنو اوریدونکو دا د اوس د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پوښښ شانس تاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یو انجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي نو نه یوازې دا چې د انجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې وورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یاسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې ما کوي نه منې، د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیر زویه، چه دی راته ویل؟
تاسی رښتیا ما ته کوزده راکوی؟
هو رښتیا کوزده درکو.
نو تاسی خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلی موږ ټول پېژنو او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پېژنې چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
مولې تا هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه معنی؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که موزه پیژندلای بیا مو نه ویله چې واده درکو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی؟
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولای، او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلای. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې؟
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله را کوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي؟
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
درنو اوریدونکو، د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د زهرو د کاروان د دیونې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.